سلامونا ستلی مشه پا کابل کی د ماسخوتن نه بچی شوی دی خبری خبرونه تموز فرید سیال حرک علیکم خبرونه په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندی هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروستي ډلو فعالیتونو ته پکتو د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډه په ګډه لمی کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروسی ډلې د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یوه غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان بتقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا تر راپور له مخې چینګ کینګ دا څرګندونې په مرکن کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په بهرنیو غونډه کې لږ وروسته خبرې اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. د معلومو وسلوالو پرون ناوخته د کندهار ښار په نهمه حوزه کې یو ځوان ویشتلی او وژلی دی. په کندهار کې د طالبانو د والي ویند حاجي زید رسنیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي د پیښې د عاملینو د نیولو کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې نامعلومو کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې له یوې ښځې او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو. په پېښور کې میشت یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې په اختر کې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال راډیو ته وویل د تګ لپاره سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د ترخم انتظامي چارواکو بیا ویلي چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انالینا باربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده او همدارز له تایوان سره د کړکېچو د خطرونو په اړه هم یې خبرداری ورکړ. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه اوس هم ورځو د خبرونې نوموړي راپور ته.
روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبان غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره پنجونه او ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. خو د دغې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د سیمې هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د پاکستاني طالبانو تحریک بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده. خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جون او ښځو او نورو لږکیو لګېدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره خط عمل ولري.
ما خوشحال شوم چې امروز درین
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره خط عمل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لازیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی ووموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکزي افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د څلوېښت کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره دغه عوامل مشخص کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغانان وایي چې ډېر بې وزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې نه لري. د تخار ولایت د تالقان ښار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی ګلبدین حلیمی چې بیکاره او د شپږو ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او میرمن یې رواني ناروغي لري. هغه زیاته کړه
له هر هټیوال څخه مې پور اخیستی، حیران یم چې څه وکړم، کار نشته. زموږ غږ سوداګرو، شتمنو خلکو او ملګرو ملتونو ته ورسوئ چې موږ خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرو. د میرمنې درملنې لپاره مې چې رواني ناروغي لري پیسو ته اړتیا لرم. یو زوی مې خوارځواکی دی او مرستې ته سخته اړتیا لرو.
سریا چې د دریو ماشومانو مور ده وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ دا په رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. سریا وایي
زه رواني ناروغي باندې اخته شوی یم، تل سردرد، ناروغه او پریشانه یم، ضعیفه او خوارځواک یم. عمر مې لږ دی خو که راته وګوري وایي به چې دا څو کلنه ده. زموږ اقتصادي حالت خراب دی، که څوک مرسته کولی شي موږ سره دې لږ مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې د 40 کلنې جګړې اغیزې پرله پسې وچکالۍ او نور طبیعي ناورینونه، سخت اقتصادي حالت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو څخه سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا وویل دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي له قحطې څخه یو ګام لیرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده او خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به له قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو 6 میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې، چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمیر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نېټې پورې په افغانستان کې د خپل موریا د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضع شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصولو او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د افغانستان د خصوصي خونځي او ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خونځي تړل شوي دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یرمل ازادي راډیو ته ویل چې د زده کوونکو د شمیر کموالی له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی دی چې ډېر شخصي خونځي په کابل ولایتونو کې وتړل شي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه، نتونستیم کیره تا شخصی کامل کنیم، دیگه مجبوره که در دولتی باره دیگه، تر از بیچارگی و نتوانی دیگه دیگر در چیزی دولتی شامل کردیم.
د کابل اوسیدون که عادله د درې ماشومان مورده وای پخوای خواند دند درلوده، اقتصادی نسبتا خو، نو زکای اولادونه په خصوصي خونځي کې داخل کړي، خو اوسې د خراب اقتصادي وضعیت عمل ټول خصوصي خونځي دولتي خونځي ته بدل کړي دي.
مردیکم کې بود ساختمان
میډم می ساختماني کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګي او بیوزلې مو دولتي خوندزیو کې شامل کړل. هلته چې لیکو کتاب نه لري، استادان یې کله راضي کله ناراضي. یو میاشتې کې چې زوی می دولتي دتللای، حاضری هم نه اخیسته. هلته چې زی وای ولې سما حاضری نه اخلي، دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ کای پکور کې نو هم د چازره طاقت نه کوي، او دولتي کې هم اوس هیڅ کوم درس نشته.
دیگه
هیڅ کوم
درس وتر نه دی کوم قسم.
د حضرت نبوي په نوم د یو خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. دا زیاتوي
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیفه ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، په دې خاطر باندې خلق کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسې ډیره جګړه کوي او غوړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په تاسو حال کې چې د افغانستان د خصوصي خونځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي خونځي فعالیت کوي، چې لدې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوې دي.
کچیر زمونږ خونځي د ابتدایي خونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 سپورې خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو شل خون کې کلیساوي ل ډیر شونه تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. چې دا یو ډیر دردون کې حالات کله د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای کناریواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړی، نو دنجونو د خونځي ته څنګ به د الکان خونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړ چې رونق دانش ده کده علم د خانی نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خونځي او پوها هغه خونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوی دي. په موخ د خونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرفت وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د په داسې حال کې چې د حمل په یوه لسمه په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر خصوصي پانتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پانتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې په کې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمل وروسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور ترلاسه کول ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. دا راپور درته لرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو د فرهنګي مجلې د خپرېدو وار رسیدلې دی. له تاسو قدرمنو اوریدونکو غوښتنه کوم چې دغه فرهنګي مجله هم درسره واورئ تر نورو خبرونو خیچاری.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربی اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به $1 میلیارډ پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستای شرط وو. د مالیه وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردانګلی وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا ګیورګیوا د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونې IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارد ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد ډالر پرې ورزیات کړل. خغلی داروی د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمې خورا راټیټه شوي، همره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خو پا قدیم که پا بگو پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. اولان دی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول د زخ په جنت کې د دل نور ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اطلس د نړۍ تاریخي بدی یا تاریخي سیمه مرصد کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په ورستیو کې مو د نورستان په کام دیش کې و باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې لیو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پښلمې ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پیسلمه ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو، وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغله خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل خپله چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلی دي، ورځ ساعتونه دي، هغه به ټول بکېږي. اوس ډېر ښه دی، میرې محبت زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه شم هغه انډیوال زنګ را ته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي پسېمای دی.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخته په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخیدلایم. انسان ناپیژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر خام د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثر پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي. ریالیزم پکې شته او سورریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چابه کېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې دلیلې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب، په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي تحلیف کې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوي چې لوستونکي به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومی بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي، دغه اصلي کرکټر. او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي، نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښایي اکسیدی نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږد دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دغه فلش بکونه اوږد کړي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خدای دی چې دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر وزیر ته ور یادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستې دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع دی، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د دې سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائه له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي، او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي، د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه، او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړلې او خبره کړې دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژنل شوی مخلوق ته کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړلې دی چې هلته یې نوان دی انسان ځالې کلمه.
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوې دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند تیر کړی، هغه تجارب یې راخیستې دي او هغه په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا یې څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خو دا ازښت ډېر ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرقاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله، او علت یې هم د دو چې ډېر وخت د مونه واخیسته کړي کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه وه، تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوی برخه کې یو ورسره کومک وکړه، بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوی د اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک وکړه. نو ایمان لږ ډېر وخت وخسته
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شناسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه به له بل وختونو کې مرول وسوالي ته لیږلي دي. د لیچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ته ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي، سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلود په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیوسیو د سوغو قاچاق کولو او د دې سودا سوي ول بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کومنني پر رسولي د غوښ خموش په غوږ باندې ځنې راوړي سم تسلیم کړم.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موسیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري، لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوې دي، تاریخي د عباس صف کې ولسوالۍ کې مولانا صف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتاک سیمه ده، دغه چې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه نوی کاپرکور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده، او دغه چې د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جم شې چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده، موږ دا چې نه نورم چې مورې وی عراقي ست دي چې داخلي او خارجي سرون راځي دا وړي نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګی چې مثلا شمیر دغه سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګرته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چا؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ د شکل دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسېږي تر راځي به موږ اجازه منې لري مکتوب تاسو نه لګیږي ارا سوسی لوګر تر راځي د پرهندې اجازه نه د سره دی او راپېته نه کوي نشي تلای نو دا کوم ته درا کیږي چې خلک یې کمره دی زیات راځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هڅه دی کندار دي نن خلک کمره دي چې وسنې دي کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځي ته نه راغي دي، ولکه چې ویل چې ګلری ورته یو مومې کې د نږدې ولایت خلک راځي، په خارجي اتباو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، دی نن خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هم راغلي دي، او چې نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مرا هیوادو ورا دی راځي، نور نشم ته پاره راځي، خدای هیوادو نشم ته بیان ورته جات راځي.
بل پښتنه میدار د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سی یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د استوګنې لپاره هوټلونه لري کني لري؟
لا هم د هوټلونو په برخه کې د عمر غمه دي، د سهولتونه دي جاسوی خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې سره خپل مکتوبي سوري جراسي سرونکو ماجیکره پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کیږي، ځینې وخت سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي یا سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي، او خو لا هم لوګر کې راځي چې د وباشتې لپاره د سکو سیدو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیدو د نړۍ مهاله سیوی او شش کوین سره چې د پارکینګ کارو کو تر څو د دې کې سکو سیدو ماشه په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، سیمه چې مونږ ولسوالیو کې چې کوم دي، د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د مدیران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې شفارت کومه جراسي دي. نو سره موږ اورو وخت وخت باندې مجلسونه کوو، د ویشته باندې ادا کوو چې چې موږ باندې زوته لاس او نوري هغه قانوني کیندلیونه کیبل داس نو موږ تکان نه ډاډه ما کړی دی ولسم سره همکار په دې وخت کې. او مې سره کې کوم غوس تقریبا څلګونو تن اسکر لري ولته مخاطبین لري، هیڅ څه هم تشویش موجود نه ده. او لا هم لکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې دا شی بستنی سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل داسې یو مشکل موجود دی. نو کامل اطمینان ده موږ باندې مبارک کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې ملکوره در په دره تو بایلل مینی یاد خدای دی مړکا سره لمبا وینن می پور د سویل سره تل د دغه سې زموک سترګو کې اوسه پری د نوځي د غرور لدی کمره ته په غم لړل شون ډکړي خندانه زار د خکول یاد خنداله دی هنر د غزمک او اسمان به مخالف سي کده ځان پاړه وکړم خبره زله هیڅ اګیل نه کوم ماته هر سخته درا پی خله باور اوس حیران یم غم په څه غلط کړم نه نشه خون را کوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس را کېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه زوی و پلار نکل کوا یا به یه زوانه آرمانو نکول سرمیخ کت نیولای و دخپل خبری پسی اگده کره که پزوانه ای که لوی کارو نوک رو پزرتوب که بده آرمان نرازی چی کاش که بیازوان شوای وای نا خبره ای لکه دی توپک مرمی بده را بنده ولگی ده لکه ما چی پر غاگ وحی یو زل می قوشتر ورتاو وایم چی لده بل لوی کار شتا چی لپردی گورا سراش پا پوی که تیروی او اوتی باو تیز غمی بیرت می خبره خبره راونی و دی بانده بواتم یخ و می روختون پنگر که چوک نترسترگو که دل موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری چو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر دی زوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانا لالا دی اوز خده ای سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی لالا جان تا خواب آوایو و زان سر خجالت شوم اخبلا خبره پیمانی راغلا بخنده می ورغ برگ کرده زهم گنگ سیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را بانده لری اباو سنگه دی بیخی که دی تو خواهی هم مخبوره که دو دی خشکر لگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر می وکر زلکو می خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیده مشری لور خو سمسور رو بللم دونو رو یادت نرازی چی کم نمی را تخیست بزه هن که راو گرزی دل کشرای بیوا کسرای چی پخبل خبر خوک شی نصافی می لخلی راو وطل کاش که هغوی ساعت تمی وقتل پاو کمیش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر و وطا موبایل که خبری کولی ما تایی پام نو ویرتن نواتم ورمی و رو خلاص کرد دسترگی پتیوی فرهارای خود پل کرد تا وقتم اوگد و غزیدم داس احساس میکوالی که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وست دیال کولو بوی او دی دخرهاره هم بد نرا بنده لگیده
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامریش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوی بڼ ودانۍ د رنګېدو او په بشپړ ډول د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بند او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بند یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی وو چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 نهم کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په هم قدرتي خلا لري، خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې خلای سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمې او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدیوی.
جنان سرغ تا می بابر دی مار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سرغ تا می
چی